رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې افغانستان ته د داعش اکثره وسلوال د پاکستان څخه ورغلي دي. 200 امریکایي ځواکونه عراق ته ورسېدل. او په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استانبول د برید په تړاو 15 مشکوک کسان نیولې دي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د جدید میاشتې 24مه ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي. تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته زموږ اکثره مطالب د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د کلنۍ وینا په حق لدی او د خلکو مختلف نظریات د جمهور رئیس باراک اوباما د کلنۍ وینا په باره کې هم اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې افغانستان ته د داعش اکثره وسلوال د پاکستان څخه ورځي. سفیر جانان موسازی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په هکله په یوې غونډې کې وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر دا خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې دي د داعش د فعالیتونو رپورټونه ورکول کیږي. خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په دې واد کې داعش فعالیت نه کوي. پاکستاني چارواکي دغه راز په وار وار ټینګار کړی دی چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د افغانستان په ضد کار واخلي. د امریکا ځانګړي ځواکونه عراق ته رسېدلي دي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي چې دغه ځواکونه به د عراق د قواو سره مرسته وکړي چې د داعش مرکزونه هدف وګرځوي. کارټر ویلي چې 200 امریکایي کمانډوګان د عراقي قواو سره په تماس کې دي او تمه ده چې دوی به د نوو اهدافو د پیدا کولو او د نوو بریدونو په کول کې د عراقي قواو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر عراق ته د خاصو ځواکونو د رسیدو خبر پرون د امریکا د کنټکی د ایالت د فورت کیمبل پارډي کې ورکړ. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه د عراق د موصل او د سوریې د عراقي د شهر د نیولو ستراتیژي هم تشریح کړه. هغه دغه دوه ښارونه د داعش مرکزونه وګڼل. کارټر وله چې دی داسې انګیري چې د عراق پوز به د جنوب او کردان به د شمال لخوا په موصل باندې ورسي او په سوریه کې به د رقی د ښار د نیولو لپاره د سوریه یاغیان وروزل سي. کارټر زیاته کړه چې بل اونۍ ته به هغه د فرانسې، استرالیا، انګلستان، هالند، جرمني او ایټالیا د دفاع د وزیرانو سره وګوري. د فرانسې د الپ په غرونو کې برف کوچ یا راشي د شونځي دوه زده کوونکي او یو اوکراینی سکی کوونکی وژلې دي. راشي درې نور کسان هم سخت ټپیان کړي دي. چارواکي ویلي دي چې برف کوچ پرون مازدیګر د ایټالیا د سرحد په 50 کیلومتره کې د الپ د غرونو په هغه برخه کې راغلی دي چې خلک د سکی د لوبې لپاره ورځي. د برف کوچ په وخت کې دغه سیمه ته د نو زده کوونکو ګروپ او یو ښوونکي هم ورغلي وو. د فرانسې پولیس ویلي دي چې نور زده کوونکي ژغورل سوي دي. پولیس زیاته کړې ده چې د دې لپاره چې اطمینان سي چې بل څوک په واورو کې بند نه دی پاته دوی د ژغورنې عملیات جاري ساتلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په شمېر موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. د سپین ماڼۍ وایان جاش ارنس ویله چې دواړو مشرانو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو او په اوکراین کې د اوربند د مراتولو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د سوریه د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړتوب د پلان ملاتړ کړی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استانبول د برید په تړاو 15 مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
د ترکیه صدر اعظم پرون خبریالانو ته وویل چې د استانبول د شهر د برید په تړاو پولیسو څلور نور کسان هم نیولي دي. مخکې پولیسو د برید په تړاو یو کس چې شک کیږي د داعش کس و نیولی و. خو داعش نه دی ویلی چې برید دوی کړی دی. د سیشن به پورز د ترکیه د استانبول د شهر د سلطان احمد په څلور لار کې ځانمرګ برید وسو چې لس جرمنیان یې ووژل او 15 نور کسان یې ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افغان الله هم ویلی دی چې پولیسو د برید په تړاو د سیشن به پورز ناوخته یو کس توقیف کړ، خو هغه د نیول سوي کس په حق له جزئیات ورنه کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې ځانمرګ برید کوونکی د ترکیه د مطلوبه کسانو په لیست کې شامل نه و. چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی نبیل فضلی نومېدی او په سعودي کې زیږېدلی و. د ترکیه د مهاجرت د چارو د دفتر د معلوماتو په اساس ځانمرګ برید کوونکی په دې وروستیو کې د سوریې څخه ترکیه ته د مهاجر په توګه ورغلی و. د بلې خوا د ترکیې پولیسو یو شمېر نور کسان هم نیولی دي چې شک کېږي د داعش وسلوال و. په دغو کسانو کې د روسیې درې اتباع هم شامل دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم پاته خبرونه. امریکا د ایران لخوا د لوس امریکایي مانوګانو د خوشی کولو هرکلی کړی دی. د امریکا لس مانوګان هغه مهال د ایرانیان لخوا ونیول سول چې د خلیج په سیمه کې بیړۍ د ایران اوبو ته داخله سوله. او په امریکا کې د ویډیو ګیم یوې کمپنۍ په غلطۍ سره د پانتون یو استاد د ویډیو ګیم د کولو نه منع کړی دی. د پانتون دغه استاد چې مسلمان دی، د دې لپاره مناسب وبو چې نوم یې د یو بل کس د نامه سره سر خوري چې د امریکا د خزانې د وزارت د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل سوی دی. محمد ذاکر خان ویلی دی چې هغه غوښتل چې په انټرنیټ کې د پاراګان د ویډیو ګیم لپاره نوملیکنه وکړي چې پرې نه ښودل سو. ذاکر خان د پاراګان د ویډیو ګیم د جوړولو کمپنۍ ایپیک ګیمز ته ټویټ کړی و. دا شرکت بیا د ذاکر خان څخه معذرت غوښته دی او ویلی دی چې ممنوعیت په غلطۍ سره لګول سوی و. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 10 دقیقې دی. تاسو په مکرې رپورت. جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې کاري دورې وروستۍ وینا د امریکا د راتلونکي په اړه د پیاوړې او سوکاله متحده ایالات په حق لوکړه. په نړیوالو مسایلو او سختريځي هم خبرې درلودې چې د آشنا تلویزیون په دې رپورت کې به واوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خپل وروستۍ کلنۍ وینا د خوشبینۍ په احساساتو سمبال هماغه سي چې اټکل شوی وو وړاندې کړه. راتلونکي ته خوشبینی.
زه پر راتلونکي باور لرم، ځکه زه پر تاسو باور لرم. د امریکا پر خلکو همدای علت دی.
پر ګډ کار ټینګار. هغه پر راتلونکي باندې ډاډ ته په اشاره هدف ته د رسیدو په لاره کې د دواړو ګوندونو ترمنځ پر ګډ زیار ټینګار وکړ.
زمونږ هدف دا دی چې زمونږ ماشومان په دوامدار ډول په یو سولې ځای نړۍ کې ژوند وکړي. خدا کار یوازې هغه وخت کې داشي چې کله مونږ په ګډه کار سره وکړو.
د مسلمانو امریکایانو سره ملاتړ د ګډ کار په ترڅ کې هغه د یو واحد ولس د هرې ډلې په ملاتړ د مسلمانانو په پلوي داسې
کله چې سیاستوال مسلمانان توهینوي، کله چې پر یو جماعت برید کیږي یا هم یو ماشوم په ناسمو نومونو یادیږي، دا بالکل ناسم او غلطه خبره ده. دا په نړۍ کې زموږ نوم او وقار ته زیان رسوي.
پر اقتصادي وده باور. جمهور رئیس اوباما د امریکا اقتصاد په نړۍ کې تر ټولو غټ او قوي اقتصاد یاد کړ او ویل چې د نړۍ هیڅ هیواد زموږ سره په دې برخه کې سیالي نشي کولای.
زه د ملک د اقتصاد لپاره د خصوصي سکتورونو رول ډیر مهم ګڼم. زه فکر کوم چې داسې قوانین شته چې وخت پر تیر دی او بدلون ته ضرورت لري.
د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی. اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په لاسترولونو کې لمړی د داعش او نورو تروریستي شبکو په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو مبارزه اغیزمنه وبلله.
که په امریکا او زموږ په ملګرو څوک برید وکړي، په هر ځای کې چې وي بچ به پاتې نشي. زموږ بهرنۍ پالیسي باید د القاعده او د داعش ځواکونو ته متوجه وي.
جمهور رئیس د داعش ځواک ته په اشاره د افغانستان نوم هم یاد کړ. دا ځل د تیرو ځلونو په برعکس یوازې یو ځل د افغانستان نوم یاد شو. ایران ته اشاره. اوباما د ایران سره موافقه د بهرنۍ پالیسۍ په بریاو کې وشمیرله.
همدا اوس چې غږیږو ایران د اټومي پروګرام نه پشا شو، د یورانیوم انبارونه یې بهر انتقال شوي او د نړۍ د بلې جګړې مخه ونیول شو.
جمهور رئیس اوباما په خپلې کلنۍ وینا کې د خپلو هغو نیمګړتیاو او پاتې شویو کارونو مسؤلیت هم ومانه چې هغه د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال خلکو ته د پوره کولو تعهد ورکړی و. په هغه کې د مهاجرت د نیمګړی سیستم، د وسرو غوره کنټرول، ټولو ته د کار اندازې مساوي معاش، د ګوانتانامو د زندان تر تړلو پورې نورې مهمې مسلې هم شاملې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سیاست مدارانو د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه نیولې د کانګرس تر بیلابیلو غړو پورې هر چا د ولسمشر اوباما د کلنۍ وینا په باره کې مختلف نظریات درلودل او په دې اړه به تاسو رپورټ واوري.
بیگانه وینا د ولسمشر اوباما په اړه د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر یو ځل بیا راڅرګند کړ. ولسمشر د امریکا ولسته وویل چې حالات بدلیږي او دوی باید راتلونکي ته وګوري. دیموکراتانو په دې اړه د ولسمشر د تیر وو کالو هڅې وستایلې.
ټوله وینا یې ترې وهد له ارمانونو څخه ډکه وه. فکر کوم هغه د خپلې اوه کلنې تجربې پر بنسټ غږېدو او داسې احساس کېدو چې د زړه له کومې یې مشورې ورکولې. زه ګومان کوم چې په دومره ډېرو ویناوو کې همدا یوه ده په خپله لیکلې وه. زه فکر کوم چې ولسمشر په نړیوالو چارو کې د امریکا د نقش په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ باید په نړیوالو چارو کې برخه واخلو او رهبری وکړو. زه فکر کوم هغه د امریکا د بنسټیزو اصولو په اړه هم ډېرې قوي خبرې وکړې.
خو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر په وینا انتقاد لري چې د هیڅ یوې موضوع تفصیل یې ورنه کړ.
کاشکې دا ویلی وای چې د بودیجې کسر به څنګه پوره کوو، داعش به څنګه ماتوو او اقتصاد به څنګه ښه کوو. ډېر ناکام دی. هغه د کلماتو سره ښه لوبه کوي خو څه چې وایي هغه نه عملي کوي.
له دې وروستۍ وینا سره د راتلونکو انتخاباتو موضوع لا توده سوه. حتی په خپله اوباما هم یاده کړه. یو شمېر کاندیدانو خوتر وینا مخکې لا خپل نظرونه څرګند کړي وو.
د ولسمشر په څنګه وینا کې به د عمل کولو هیڅ شی هم نه وي. یوازې د یو داس ولسمشر د ارمانونو یو لیست دی چې په خپله ناکامه شوی دی.
یو بل کاندید جیب بوش له وینا وروسته داسې ټویټ وکړ چې د اقتصادي تګلارې او د داعش د ماتولو له ستراتیژۍ داسې ښکاري چې ولسمشر په یوه بله دنیا کې اوسیږي. د سګنۍ وینا د خبرګونونو مهم ټکی په خپل ولسمشر دی او واضح ده چې د ټاکنو تر ورځ پورې به په دې څه کم یو کال کې د ولسمشر تګلاري او خبري ښه په درس کې وشاربل سي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ازای چې خاند خوشحالی گو، ازای چې خاند خوشحالی گو، سبا مرګ دې ارمان بابا دې سونا، های 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 بابا دې سونا، ازای رازای چې لنډه وایو، ازای رازای چې لنډه وایو، لنډه لا خید دې یار غم غلط وینا، های 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 غلط وینا، ਟਾਲ ਦੇ ਰਾਤ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਕਰ ਟਾਲ ਦੇ ਰਾਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਾਨ ਲਾਲ ਜ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗੇ ਦਮ ਹੈ 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 ਸੰਗੇ ਦਮ ਸਭਿਆ ਹੀਰਿਆ ਬਦਿਆਦਿਮ ਸਭਿਆ ਹੀਰਿਆ ਬਦਿਆਦਿਮ ਸੱਚੇ ਕਦਮ ਤ ਕਦਮ ਜ਼ੰਤਾਇਆ ਦਮ ਹੈ 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 ਤਾਇਆ ਦਮ ਤੜਲੇ ਸੋਮ ਹੈ 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 ਤੜਲੇ ਸੋਮ
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو دلته وخت په واشنگتن کې 9 بجې او 40 دقیقې دي تاسو په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنی وینا کې د افغانستان نوم په خپل خبرو کې ډیر لږ یاد کړ. د بارک اوباما کلنی وینا د کلنی وینا په اړه د افغانستان د ولسی جرګې غړي او سیاسي څېړونکو وایي چې په افغانستان باندې باید تمرکز سوی وای. نور تفصیل د خبریال رحیم ګل څروان په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر په توګه د بارک اوباما دا وروستۍ وینا چې کانګرس یې وکړه او په کې تر ډیره په کورنی سیاست خبرې وکړه او د تهدیدونو په تړاو ویل د داعش سره مبارزه یاده کړه. په افغانستان کې د ولسی جرګې ځینې غړي بیا وایي چې ولسمشر اوباما باید په خپلو خبرو کې افغانستان یاد کړی وای او دلته یې د ترهګرۍ په ضد په مبارزه څرګندونه کړې وای. د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح بیا وایي دا چې امریکا د داعش په وړاندې په سوریه او عراق کې زیاته ښکېله ده نو ځکه په خپلو خبرو کې افغانستان زیات یاد نه کړ.
اوباما خیلی در رابطه با افغانستان ده.
اوباما په خپلو خبرو کې زیات په افغانستان تمرکز نه درلود. خی په آینده کې وروسته لاغې چې تاکنې هلته وشي او که جمهوری غوښتونکي واک ته ورسیږي نو د امریکا تمرکز به په افغانستان زیات وي.
د ولسی جرګې بلغړی اقبال کوهستانی د اوباما د دې څرګندونې په اړه چې کانګرس یې د داعش د ځپلو لپاره د ځانګړي ځواک اجازه ورکړي داسې وویل.
امی صحبت یې ده که آقای اوباما
دا څرګندونې چې ښاغلی اوباما ویلي کانګرس دې ورته اجازه ورکړي دا زموږ ذهنونه مغشوش کوي ولې د اوباما په وخت کې له داعش سره سمه مبارزه ونه شوه.
د ولسی جرګې بل غړي وایي امریکا ته تر هر څه مخکې د داعش له منځه وړل په آسیا کې مهم دي.
اگر جامعه جهانی و خصوص
کنلایواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا او اروپایي ایوادونه په آسیا کې د ترهګرو ډلو بستیدي وننیسي نو دا ستونزه به د دوی لمنو ته هم ورسیږي.
د نړیوالو اړیکو کارپو عمر شریفی بیا وایي د اوباما د تیر شپې وینا تر ډیره په کورنی سیاست متمرکزه وه.
افغانستان د یو غټ مشکل یو برخه ده او دې غټ مشکل په دې غټ مشکل د توریزم شامل دی په دې غټ مشکل کې غټ القاعده هم دی قومي مسایل هم کې ده او اقتصادي مسایل هم کې. افغانستان یو برخه دی په دې اوس بدبختانه افغانستان عراق سوریه او دا مملکتونه ټول یو شان ګڼل کیږي په یو سطح ارزیابي کیږي. د دې لپاره زما فکر دا دی چې د همدې لپاره د افغانستان باندې یو مشخص شرف افغانستان کې نو
هم افغانان هم دا غواړي چې ولسمشر اوباما د افغانستان یاد کړی وای.
باید افغانستان سیسومره په منطقه کې مهم دی اماس باید ډیر مهم یاد شوی وای.
ولسمشر بارک اوباما کانګرس ته وګدا وینا لرله او تر ډیره دغه وینای د خوشبینۍ ګڼل کېده. د ولسمشر په توګه دا وینا کانګرس ته د هغه ورستۍ و. رحیم ګل څاروان آشنا تلویزیون کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. یو صحیح مطلب ده
د کلورادو واکسین دوه تولید کوونکو شرکتونو وس دغه واکسین 3 میلیون ډوزه تولید کړي دي. WHO انوای او رساله هغه چې دغه واکسین د تولید لپاره دریم شرکت تسویب شو ټاکل شوې ده چې پروان کال کې نړیوال تولید دوه برابر شي. د EU بایولوژیک په نامه د جنوبی کوریا تولید کوونکې ورسته شرکت ته چې د خلیل لارې د کلورا واکسین ورکول کیږي دا به د WHO د هغه پروګرام له مخې تصویب شي چې له مخکې نه قانوني حق ورکړل شوی وي. دا د دغه تولید د کیفیت ژغورنې او اغیزناک توب ډاډ ورکوي. ډاکټر سټیفن مارټین چې د WHO د استراري واکسینونو او ذخیره کولو د څنګه ماهر ده دا یو خو خبر ګڼي. د وای د کلورا هغه واکسین چې د خلیل لارې ورکول کیږي تولید به دوه برابر شي چې شپږ سوه ډوزه کیږي او د مزمن کمښت د لمنځه وړلو سره به امرسته وکړي. د وای تیر کال WHO له خپل اړتیا نه زیات دغه تولید ته ضرورت لري. د وای بلاخره دغه ادارې هغه غوښتنې رد کړلې چې سودان او هیټي د دغه واکسین لپاره کړي وي. Martin Anawai.
We've used it largely in outbreaks and humanitarian crises, but this
منګ په عمومي توګه د بشري ستونزو د پیدا کېدو په وخت کې له دغه واکسین نه کار اخیسته، مګر دغه تولید کوونکی نوې شرکت به موږ ته اجازه راکړي چې خایل دینه به په اخوا پر مخ لا شو او له دغه واکسین نه به د کلورا د خپرېدو په حالت کې کار واخیستل شي، چې دا د پیشګویي وړ خبره ده. په ډیرو هیوادونو کې د باراني موسم په وخت کې د کلورا پیخې زیاتېږي. کلورا د اسهال و ډیره حاده ناروغي ده چې که درمل یې ونه شي په ساعتونو کې ورنه انسانان مړ کیږي. دا اټکل له مخې په نړیواله سطحه 1.5 میلیارد کسان د کلورا د خطر سره مخامخ دي. WHO راپورټ ورکوي چې هر کال د 4.3 میلیونو پورې پیښې واقع کیږي چې 1,240,000 تنه ورنه مړ کیږي. دغه ناروغي څه باندې 50 هیوادونو کې رواج ده. ډاکټر مارتین وایي د کلورا د واکسین مبارزه د جنوري د میاشتې په آخر کې په هیټي کې پیل کیږي. د زیاته کړه چې دغه مبارزه به بشپړ نه وي ځکه چې WHO به یوازې 240,000 ډوزه برابر کړي، خو حکومت د 800,000 ډوزه غوښتنه کړې وه. د وای WHO د دې توقع لري چې نور تولید کوونکي شرکتونه به را میدان ته شي چې نور واکسین تولید کړي. د څرګنده کړه چې په تولید کې زیاتوالی به قیمتونه راټیټ کړي. د زیاته کړه چې اوس د یو ډوز قیمت $1.58 دی، دا به $1.45 ته راټیټ شي. د وای په روان کال کې به د واکسینو تقاضا په خاصه توګه په افریقا کې زیاته وي او د ال نینو په نامه هوا د کلورا د خپرېدو سبب کیږي. په تانزانیا، ملاوی او کینیا کې د اوسنی کلورا د خپرېدو احتمال همدغه هوا ده.
او اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9، شپې ته به هوا سړه سي، منفي 4 درجه به وي. په کندهار کې به هم نن د شپې د خوا هوا سړه وي، منفي 2 درجه به وي، اسمان به شین وي. په هرات کې به نن د تودوخه لوړه درجه 15 وي، ټیټه به یو وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، په غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په هلمند کې باران اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 2، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغان د مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې افغانستان ته د داعش اکثره وسلوال د پاکستان څخه ورغلي دي. سفیر جانان موسازی دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له په یو غونډه کې وکړې. د امریکا ځانګړي ځواکونه عراق ته رسیدلي دي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر دغه ځواکونه به د عراق د قواو سره مرسته وکړي چې د داعش مرکزونه هدف وګرځوي. د امریکا د دفاع وزیر د عراق د موصل او د سوریې د رقیبه د شارونو د نیولو ستراتیژي هم تشریح کړه. هغه دغه دوه شارونه د داعش مرکزونه وګڼل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې ورسره کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس وویل چې دواړو مشرانو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو او په اوکراین کې د اوربان د مراتولو په اړه خبرې وکړې. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استانبول د برید په تړاو یې 15 مشکوک کسان نیولې دي. د ترکیې صدر اعظم پرون خبریالانو ته وویل چې د استانبول د ښار د برید په تړاو پولیسو 4 نور کسان هم نیولې دي. امریکا د ایران لخوا د لس امریکایي ماڼوګانو د خوشي کولو هرکلی کړی دی. د امریکا لس ماڼوګان هغه مهال د ایرانیانو لخوا ونیول سول چې د خلیج په سیمه کې یې بیړۍ د ایران اوبو ته داخل اسوله. او په امریکا کې د ویډیو گیم یوې کمپنۍ په غلطۍ سره د پوهنتون یو استاد د ویډیو گیم د کولو نه منع کړی دی. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به تاسو ته محترمه نسرین محمود عزیزی ته خپل خبرونه معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آش